تو ستړي مشه دا سجرډو د دې سات د خبرونې اوریدونکو ته په شراغلا سویلو د خبرونه پیلو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر وایي چې د خبریالانو او مدني فعالانو وژنه د افغانانو د روحي د ځپلو او د آزادو غږونو د غلي کېدو په هدف کې شي. په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر راس ویلسن بیا ویلي دي چې د بیان پر آزادۍ بریدونه بوږنوونکي دي. تر خبرونو وروسته د دې څرګندونو تفصیل درکوو. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټه وایي حکومت د خبریالانو د هدفي وژنو د عواملو په موندنه کې پاتې راغلی. افغان حکومت د کابل پر پوهنتون د نیول شویو برید کوونکو یو تن په اعدام محکوم کړ او ایران غواړي چې یورانیم غني کول په 30% ته لوړ کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټه وایي حکومت د خبریالانو د هدفي وژنو د عواملو په موندنه کې پاتې راغلی دی. د دې کمیټې مشر عبدالمعید هاشمي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 15 کلونو کې 55 تن افغان ژورنالستان د بیان د ازادۍ په لاره کې قرباني شوي، خو حکومت په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی.
دا چې دولت د قاتلینو په نیولو رسنیو او ژورنالستانو په امنیت ټینګولو کې پاتې راغلی، موږ له ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې او بې پولو ژورنالیستانو ټولنې غوښتنه کوو چې زموږ مظلومانه غږ دې را سره پورته کړي.
دا غوښتنه وروسته له هغه کېږي چې د غور ژغ راډیو مشر او خبریال بسم الله عادل پرون په مرکز فیروسکو کې د وسلوالو کسانو په ډزو وشل شو. د خبریالانو د دفاع کمیټې او کابل پرس کلب له رسنیو غوښتي چې د دریو ورځو لپاره د حکومت اړوند خبرونه تحریم کړي. عادل پنځم خبریال دی چې په تیرو دوو میاشتو کې وژل کېږي. د دې وژنو مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی، البته د ننګرهار یې منلی و چې داعش دا کار کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پر کابل پوهنتون د برید د طراحانو د ډلې یو غړی په اعدام محکوم شوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان پرون د غبرګولي په 12مه پر ټویټر لیکلی دی چې محمد عادل په کابل کې د یوې علني محکمې په ترڅ کې په اعدام محکوم شوی، خو ښاغلی آریان په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. له دې مخکې د افغانستان سترې محکمې په داعش کې د غړیتوب، د ماینونو د ایښودلو، انسان تښتونې او د چاودیدونکو موادو د لیږد په تورونو عادل ته د اعدام او څلورو نورو کسانو ته د 1215 کلونو ترمنځ د حبس په بېلابېلو دورو د محکومیت خبر ورکړی و. ستری محکمې ویلي چې دا حکم ابتدایي دی او تورن کولی شي چې د استیناف غوښتنه وکړي. پر کابل پوهنتون حمله د عقرب په 12مه نیټه د دوو کسانو لخوا وشوه. په دې حمله کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه، د رسمي شمیرو له مخې 22 کسان مړه او نږدې 13 نور ټپیان شول. افغان فلم جوړونکی شهربانو سادات د بریتانوي ګارډین ورځپاڼې د 2000 کال د شلو غوره ډایرکټرانو په ډله کې راغلې ده. میرمن سادات د پرورشکا په نوم د هغه فلم په خاطر په غوره ډایرکټرانو کې شمیرل شوی چې موضوع یې په 1960 کلونو کې د خلق ګوند د واکمنۍ په کلونو کې په وطن پرورشکا کې د ډیره ماشومان ژوند انځوروي. دا فلم په 2019 کال کې د فرانسې د کانس په مشهور فستیوال کې هم نندارې ته وړاندې شو. ایران په پام کې لري چې د یورانیم غني کول په 30% ته لوړ کړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي په اداره کې د روسي سفیر میخائیل اولیانوف د جنوري په لومړۍ نیټه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د IAEA عمومي مشر رافائل گروسی د دې ادارې د مشرانو بورډ ته د ایران د پلان په اړه خبر ورکړی. په ویانا کې یو ډیر ډیپلوماټ هم رویټرز اژانس ته تایید کړي چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې خپل غړیو هیوادونو ته په راپور کې د ایران د اهدافو خبره یاد کړي، خو په دې اړه د نورو جزئیاتو لور کولو یې ډډه کړې ده. د ایران او شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې له مخې تهران یورانیم یوازې په 30 کې تر 3.8 پورې غني کولی شي، خو اوس مهال دا اندازه په 30 کې 4.5 ته لوړه کړې ده. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ویلی دی که تهران د دې موافقې اصول رعایت کړي او د بالستیک توغندیو د پروګرام او د نیابتي ډلو د ملاتړ په څیر له نورو لانجو لاس واخلي، نو متحد ایالات به یو ځل بیا دې موافقې ته ور وګرځي. د خیبر پښتونخوا چارواکي وای غوړې په دې ایالت کې د هندوانو یو معبد چې د تونلارو وسلوالو لخوا ویجاړ شوی له ایالتي بودیجې ورخوي. د پېښور په 100 کیلومتر کې په کرک سیمه کې د هندوانو دا معبد د چهارشنبې په ورځ د دسمبر په 1.5 نیټه وسوسول شو. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر کامران بنګش پرون د جنوري په لومړۍ نیټه فرانس پرېس اژانس ته وویل چې د دې معبد د ویجاړېدو او سوځېدو له کبله سخت خواشینی شوی دی. هغه زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د دې معبد د سمدستي جوړولو امر کړی دی. د پاکستان پولیسو ویلي دي چې د دې عبادت ځای د سوځولو په قضیه کې د لاس لرلو په تورې شپږ ویشت مشکوک کسان نیولي دي. او روسي خبر ده چې د بوسنیا هرزګوین یا په جنوب لویدیځ کې اته تنه د کاربن مونوکساید ګاز د تنفس په نتیجه کې مړه شوي دي. چارواکي وایي د پیښې ټول قربانیان د ښوونځي او لیسې زده کوونکي او د پوهنتون محصلان دي چې د نوي کال په شپه د بوسنیا له پلازمېنې سراییو څخه 1.5 کیلومتره لرې په یوه کلي کې یو ځای راټول شوي وو. د چارواکو په وینا د قربانیانو عمرونه د 1300 کلونو ترمنځ دي. د رسنیو د راپورونو له مخې د دوی د مړینې علت د ګاز لیک کېدل وو. پولیس همداراز وایي چې د دې پیښې په اړه څېړنې کوي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام په افغانستان کې د خبريالانو وشلو ته د خبريالانو یو شمېر ټولنو اندېښنې ښکاره کړې دي.
کابل پریس کلب او ژورنالیستانو دفاع کمیټه په ګډه له ټولو رسنیو ژورنالیستانو غوښتنه کوي چې د فشار د وسیلې په توګه د درې ورځې د دولت خبرونه نه خپروي.
خوستې میرمنې هم د خبريالانو وشلو ته اندېښمنې دي. خبریالان ولی وشل کیشی
دوی غواړي چې د بیان ازادي او آزاد رسنۍ په افغانستان کې فعالیت کوي دا باید ختم شي.
او دا موضوع سیرو چې د 2023 کال به د افغانانو لپاره څرنګه وي.
تشنج به دوام لري. ټولې د مبارزې په جریان کې د دې امید شته چې جاري کال نوی کال به انشاءالله د سولې کال وي او د 2023 نه به ډېر ښه وي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشوي د خبريالانو او مدني فعالانو د وشلو هدف داده چې د افغانانو روحیه مړه شي او خپلواک شغونه غلي شي. شهرزاد اکبر دا خبره وروسته تر دې وکړه چې پرون په غور کې یو افغان خبريال وشل شو. بل لور ته د دې پیښې په تړاو په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت سرپرست راس ویلسن وویل چې د بیان پر ازادۍ حملې بوګنوونکې دي او باید پای ته ورسی شي. د افغان خبريالانو د دفاع کمیټې هم خبرګون شولې. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د رسنیو کورنۍ د 2023 کال لومړۍ ورځ په غور کې د یو خبريال د مړینې په خبر پیل کړه. د خبريالانو د ملاتړ ټولنو د بسم الله عادل پر وژل کېدو د خبرګون پترس کې د خبريالانو غوښتنه دي چې د درې ورځو لپاره د افغان حکومت لخوا خبر شوی خبرونه نه خبروي. د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټې او کابل پریس کلب پرون د خبرګولي په 12 نیټه په یو بیان کې دا غوښتنه کړې ده. د خبريالانو د دفاع د کمیټې مشر عبدالمحید هاشمی لازادی رادیو سره په خبرو کې پر نړیواله ټولنه، ملګرو ملتونو او د بیپولي خبريالانو پر ټولنه غږ وکړ چې په افغانستان کې د خبريالانو د هدفي وژنو پر خلاف غږ اوچت کړي.
کابل پریس کلب او ژورنالیستانو دفاع کمیټه په ګډه له ټولو رسنیو ژورنالیستانو غوښتنه کوي چې د فشار د وسیلې په توګه د درې ورځې د دولت خبرونه نه خپروي. څو دولت د قاتلینو د نیولو، سزا ورکولو او دغه ډول د رسنیو ژورنالیستانو د امنیت ټینګولو لپاره کوټلي ګامونه نه وي اخیستي.
د غور غږ راډیو مسؤل او خبریال بسم الله عادل په تیرو دوو میاشتو کې په افغانستان کې پر خبریالانو د هدفي حملو پنځم قرباني دی. له دې مخکې د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی په هلمند کې، د تلو ټلویزیون پخوانی ویاند یما سیاوش په کابل کې، د انعکاس ټلویزیون خبریاله ملاله میوند په جلال آباد کې او خبریال رحمت الله نیکزاد په غزنی کې ووژل شول. د افغانستان د خبریالانو د دفاع د کمیټې مشر ښاغلی هاشمی وایي په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان د رسنیو کورنۍ خپل 55 غړي له لاسه ورکړي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دې وضعیت د دوام له کبله اندېښنه ښودلې. د دې کمیسیون مشر شهرزاد اکبر تیر ماښام پر ټویټر ولیکل چې 2021 کال د دوو ملکی فعالانو یعنی په غور کې د یو خبریال او په کابل کې د بغلان د یو مدني فعال په ترور پیل شو. د میرمن اکبر په وینا دا هدف یې وژنې د دې لپاره کیږي چې د افغانانو روحیه مړه او خپلواک اوازونه غلي شي. د افغانستان مشرانو جرګه په پام کې لري چې د یکشنبې په ورځ په خپله عمومي غونډه کې د خبریالانو د هدفي وژنو په اړه بحث وکړي. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دفیر هم د بسم الله عادل وژنه غندلې او په یو بیان کې ویلي د بیان پر ازادۍ او هغو کسانو حملې چې ټولنه له بدلونونو خبروي بګنوونکي دي او باید پای ته ورسیږي. د خبریالانو د حقونو مدافع ټولنې وایي حکومت د رسنیو پر کارکوونکو د حملو د عاملانو په نیولو کې پاتې راغلی. حکومت وایي د وروستیو هدفي وژنو تر شا د طالبانو لاس دی، خو طالبان په دې حملو کې لاس لرل ردوي.
په غور کې د افغان خبریال بسم الله عادل تر وژلو مخکې پرون د خوست یو شمېر ښځو په یوه غونډه کې د خبریالانو، مدني فعالانو او ولسي وګړو په مرژوب له اندېښنه څرګنده کړه او له افغان حکومت یې وغوښتل چې د هغوی د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه زیاته کړي. دوی تیر 2000 کال په افغانستان کې د خبریالانو، مدني فعالانو او ولسي خلکو لپاره له ستونزو او امنیتي پیښو ډکو بلاو هیله یې وکړه چې په 1960 کال کې به د جګړې ښکېل لوري دایمي اور بند او د سولې یوې هوکړې ته ورسیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په خوست کې لسګونو ښځو په یوه ناسته کې د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتنه وکړه چې د خبریالانو، مدني فعالانو او ولسي وګړو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي. دوی وویل تیر کال په ټوله کې د افغانستان خبریالانو، فعالانو او ولسونو لپاره له امنیتي ننګونو، وژنو او نورو ستونزو ډک وو. یاده غونډه چې د ښځو د ملي ارمان ټولنې په بلنه جوړه شوې وه، مشرې زینب افغان وویل خبریالان د ټولنې هغه قشر دی چې تل د ولس غږ ته انعکاس ورکړی او په مسایلو کې بې طرفه پاتې شوي دي.
د دوو میاشتو کې زموږ پیګونه خبریالان ورونه چې د بیان د ازادۍ لپاره کار کړی دی، د ولس غږ ته دولت رسولی دی، تل بې پولي پاتې شوي دي. هغوی وژنه کلکو ټکو غندو او دې سره په څنګ کې د مدني فعالان وژنه هم غندو، ځکه چې دا هغه څوک دي چې تل یې بېل امتیاز د ولس غږ ته انعکاس ورکړی دی. دوی وژنه پکم چې د بیان د ازادۍ وژنه ده.
خزینه فعالانو په مشخص ډول له افغان حکومت موغوښتل چې د خبریالانو، فعالانو او د ولسي وګړو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه ډیره کړي. د نورین په نوم یوې مدني فعالې وویل افغان حکومت باید له پیښو مخکې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب په برخه کې خپلې هڅې ډیرې کړي.
د دواړو
خواوو نه مې
دا هیله ده چې نور د جنګونو پرېږدي، د دولت څخه مې دا هیله ده چې مخکې له دې چې ژورنالیستان ووژل شي باید دوی ته تدبیر ونیول شي، یعنې د دوی امنیت تضمین کړي.
د شګوفه په نوم بله مدني فعاله بیا وایي
لکه دوه زره شلام کول چې هغه یو د جنګونو ډک کول و چې ډېرې وژنې کې وشوې، لکه خبریالانو او مدني فعالانو. نو هیله ده چې 2021 کال سولې کال به اوسي، ترڅو د مرګولې یا خبریالانو وژنې هم یا د ملکي وګړو وژنې مخه ونیول شي.
د بلقیس په نوم یوه مدني فعاله وایي دا منطقي نه ده چې له یوې خوا د خبرې روانې وي او بل خوا د چاودنې کېږي او په هدفي وژنو کې د خبریالان او ولسي خلک په نښه کېږي.
یوازې د ژورنالیستان نه بلکې د پوهنتون محصلان، مېرمنې وژل شول. داسې نه چې حتی خبرې روانې وي او دلته ژورنالیستان محصلان وژل.
دا په داسې حال کې ده چې له شاوخوا دوه میاشتو راهیسې په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی، د تری نیوز پخوانی ویان یما سیاوش، په ننګرهار کې د انعکاس راډیو تلویزیون خبریال ملال میوند، په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر رحمت الله نکزاد او د هغې په تعقیب کابل کې په یو وسلوال برید کې د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ مشر یوسف رشید ووژل شول.
خوستی میرمنو په افغانستان کې د مدني فعالانو او خبریالانو مرشوب لته اندېښنه څرګنده کړه. خبریالان څوک وښني؟ د خبریالانو د وشلو هدف څه کېدای شي؟ اسمت سروان په دې موضوع د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې له اجرایي رئیس صدیق الله توحیدی سره مرکه کړې. ښاغلی توحیدی په پیل کې د دغو وشنو په اړه وویل
زمونږ همکار بسم الله عادل چې
د یو محلي راډیو د صدای غور په نامه مدیر مسئول و په ډزو ووژل شو. او دا موږ ته ثابته ای چې خبریالان د دوه میاشتو نه رئیس په نخه کېږي او خبریالان وژل کېږي. دا چې څوک د دغه حملات تر شا ولاړ ده داسې بربند نه ده، موږ کره معلومات نه لرو. دولت وایي چې دا طالبان دا کارونه کوي، طالبان وایي چې موږ نه کوو، کله داعش مسؤلیت اخلي کله هم نه اخلي. هغه شی چې مشخصه دي او معلوم داره دي دا دي چې خبریالان په افغانستان کې نور خوندي نه دي، په حمله کېږي، هم په کابل کې، هم په ننګرهار کې، هم په غور کې، هم په هلمند او غزنی کې، او ممکنه ده چې په نور ولایت کې هم داسې پېښې راتکرار شي.
تاسو اشاره وکړه چې دولت وایي چې طالبان دا کار کوي او طالبان وایي چې دوی دا کار نه کوي. ستاسو کمیټه چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه ده، تر اوسه پورې په دې برخه کې څه تحقیق نه دی کړی؟ ځکه چې تر څو چې خبریالان په خپله ونه وایي او تحقیق ونه کړي چې په دوی باندې څوک حمله کوي، هغه کسان چې حمله کوي هغوی ممکن همدې لړۍ ته دوام ورکړي.
مونږ د دولت سره په تماس کې، د دولت سره غوښتنه هم ده چې مونږ ته داسې کره معلومات ورکړي، اسناد هم را شریک کړي. هغه اسناد او مدارک په اسناد مونږ نړیوال درخواست وکړو چې سوی دي دا ودروي، که طالبان نه دي نور کړی دي باید دا افشا شي، او نړیوالو او د افغان حکومت او طالبانو په مشارکت دا مشکل به حل شي. ملل متحد امنیت شورا ته مونږ یو لیک راوستو، همدغه د حکومت سره مونږ په تماس کې یو، خو متاسفانه نړیوال ملګري زمونږ د ملاتړ کوي د اعلامیو په اساس او د بایدا چې خپروي، خو داسې عملي پلان تر اوسه پورې جوړه شوې نه ده. او مونږ هم نه پوهېږو چې خبریالان ولې په نخه کېږي او څوک دا کار کوي. یوازنی شی چې مونږ په خپل تحلیل کې لرو دا دي چې هر کړی وي، هر سازمان د دې حملو تر شا ولاړ وي، خو دوی غواړي چې دغه بیان ازادي او آزاد رسنۍ چې په افغانستان کې فعالیت کوي دا باید ختم شي، او نور د مشروع حق چې بیان ازادي ده دې نه محروم شي.
بله، دولت مثلا د هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال د قاتلینو د نیولو خبره وکړه، دغه راس په ننګرهار کې د ملالی او همدارس په غزنی کې د الجزیره د خبريال د قاتل د نیولو ادعا وکړه، او بیا ویډیو هم خبره کړه چې قاتل اعتراف کوي. دغه ادعاوې تر څه حد پورې د باور وړ دي او ستاسو قناعت حاصل کړی دی؟
متاسفانه زمونږ یا وزنی هغه اعترافات داسې اعتماد نه کلبی، خو اصلي مسله دا ده چې باید دا کیسه ټول مونږ غوښتنه د حکومت دا ده چې دا په یو ویډیو کې هغه نه کیږي، هغه بسیا نه کیږي.
تاسو وایئ چې په ویډیو بسیا نه ونه کی، نو څه وکړي ستاسو په نظر؟ په څه شکل سره کېدای شي چې ستاسو قناعت حاصل شي؟
اسناد، مدارک، کره معلومات، دا کیسه باید افشا شي چې د چا پورې تللې دي، د اشخاص څنګه راځي، څنګه دوی خپل اهداف ترسیږي.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې اجرایی رئیس صدیق الله توحیدی.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
زموږ مو په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته، موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 0.5 صفه.
په کونړ کې د مرمرو د پروسس یو ځنی فابریکه له 2 کلونو څخه په ټاپه ولاړه ده. د فابریکې مسؤلین وایي په فابریکه کې سلګونه زره ډالره لګولې دي، خو ورسره د حکومت لخوا د مرمرو له معدن د تیشو راایستلو او فابریکې ته د انتقال قرارداد فسخه شوی دی، چې له عملی فابریکه بند او ماشینونه د ویجاړېدو له ګواښ سره مخامخ دي.
د کونړ د چپان سین کینا رخته په مرور بلسوالی کې د مرمر و د پروسس یو کارخانه اته کال وړاندې جوړه شوې ده چې اوسې ماشینونه زنګو وهلي او په ټپه ولاړه ده. حاجی میرویس افغان د دې فابریکې له څښتنانو څخه دی. هغه وایي وسایل د هرې ورځې په تیرېدو نور هم خرابیږي خو د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي. د میرویس افغان په خبره فابریکې ته یې د مرمرو تیږې د نورګل ولسوالۍ مزار دری څخه راوړلې چې له دو میاشتو کار وروسته د ملي وحدت حکومت د معدنو قراردادونه فسخه اعلان کړل. د دوی په وینا چې د قرارداد بیرته ترلاسه کولو او د فابریکې بیرته فعالولو لپاره د ډیرو چارواکو دروازې ټکولې دي.
موږ دغه دوسیه په شا باندې وګرځولې. هر دروازه، وزارت، ریاست جمهوری، وکیلان ټول مو وټنګولې تر څو موږ دغه قرارداد په لاس راوړو.
میرویس افغان وایي د مرمرو په فابریکې یو شمیلون افغان لګولی او شاوخوا 200 کسانو پکې کار کولو چې د کار بندې دو سره ټول زیانمن شوی. د مرمرو د فابریکې د مالکانو په څیر د تیګو راوستلو شرکت مسولین هم د ورته ستونزې سره مخ دي. د دوی په خبره چې د غر پرې کولو د پاره د شاوخوا 2.5 لک امریکایي ډالرو ماشینونه اخیستي خو د کار بندې دو او پرې د 3 کالو تیرېدو سره ماشینونه هم ویجاړ شوي دي خو د قرارداد بیا ترلاسه کولو په هیله معدن ته د وهلي سرک کلنۍ اجاره چې 300,000 افغانۍ کېږي د سیمې اوسیدونکو ته ورکوي.
نارجت ورسوی او په هغې باندې ما قرارداد وکړ تقریبا 1,40,000 فرق او دا قرارداد ما وګټو د 1,500 افغانۍ پی سنتکس دولت و بیا شفلي رئیس جمهور شو ټولې معدنې بندې کړې خو معدن کې ماربل هم راورتو دا خو درنګ دی دا نیمه قیمتي نه دی داسې د خپلا کاڼې دی تر اوسه پورې دولت په دې ونه توانېدو چې یاره موږ ته قرارداد ازاد.
په کونړ کې دولتي چارواکي وایي د معدنو قراردادونه په مرکز کابل کې ورکول کیږي او دوی د فابریکې خاوندانو ته ویلي چې کله کابل څخه خپل ستونزه حل کړي ولایت ورسره ستونزه نه لري. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
د سنگ مرمر هغه فابریکه چې په کونړ کې فعالیت کوي دوی جواز هم لري. په دې وروستیو کې دوی د معدن د وزارت نه 2 اکتوبر راوړي وو او د موږ د معدن ریاست هغه ساحې ورته سروې کړي دي او کارونه یې په کابل کې د کار لاندې دي. کله چې له کابل نه د دوی کار خلاصیږي نو هیڅ نه وه هغه قانوني مشکل بیا نه پیدا کیږي او دوی کولی شي چې خپل فابریکې ته دوام ورکړي سنگ مرمر تولید کړي. دلته
د افغانستان د طبیعي زیرمو کارپوهان وایي کونړ کې د مرمرو ترڅنګ د کرومایټو او د قیمتي ډبرو پریمانه زیرمې شته چې تر اوسه یې حکومت د قانوني سپړنې لپاره د یو پلان یا طرحې په رامخې ته کولو نه دی بریالی شوی او په دې کې ځنډ د دې سبب شوی چې د قانونو قانوني کیندنې په ټپه ودرېږي خو غیر قانوني او خپلسري کیندنې دوام پیدا کړي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د افغانستان د کرکټ د لوبو په ګډون چې ټاکل شوی روانه میاشت په متحده عربی اماراتو کې وشي د افغانستان مربوط یو شمیر نور موضوعات څېړل شوي دي. اجمل ان دغو چاپی خبرونو ته کتنه کوي.
سټارز اند سترایپس رسپانه لیکلي د ولسمشر ټرمپ اداره د هغو استخباراتي معلوماتو پر تاییدولو کار کوي چې ښیي چین په افغانستان کې وسلوالو ته د امریکایي سرتیرو د وژلو په بدل کې د پیسو وړاندیز کړی. په دې اړه د امریکا یو خبری وی پانی د لوړپوړو چارواکو په حواله خبر ورکړی وو. په دې رپورت کې ویل شوی چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار څو اونۍ مخکې د دې رپورټونو په اړه ولسمشر ترامپ ته معلومات ورکړي. شاوخوا شپږ میاشتې مخکې ورته رپورټونه د روسیې په اړه هم خپاره شوي وو. د جون په میاشت کې نیویارک ټایمز په یو رپورټ کې دا وکړه چې د روسیې د پوځي استخباراتو یو یونټ له طالبانو سره تړلو وسلوالو ته په افغانستان کې د امریکایي او برتانوي سرتیرو په شمول پر ائتلافي ځواکونو د بریدونو پر سر نقدي جایزې منلې وي. سټارز اند سترایپس ورسپانه په دې اړه تازه لیکنه کې وایي د روسیې په اړه دا رپورټونه ولسمشر ټرمپ هغه مهال رد کړي وو او د پولیټیکو مجلې د یوې خبریالې له خولې زیاتوي اوس چې بیجنګ له هماغه تورونو سره مخ دی چې شپږ میاشتې مخکې ورسره مسکو مخ وو نو د ولسمشر ټرمپ اداره ډیر مختلف چلند ورسره کوي. لیکنه وړاندې د یو چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي د امریکا د ملي امنیت سلاکار اوبراین نه یوازې په دې اړه ولسمشر ټرمپ ته معلومات ورکړي بلکې په اړه یې د بحث لپاره د ډسمبر په 22مه د ملي امنیت د شورا د پالیسۍ د تنظیم د کمیټې غونډه وربللې وه. کویت ټایمز ورځپاڼې په کندهار ښار کې په تیرو شلو کلونو کې راغلیو بدلونونو ته اشاره کړې او په دې برخه کې د ځوانانو لپاره د ښوونې، سپورت او تفریح په برخه کې د بیلابیلو رامنځته شوو ښوونیزو، سپورتي او تفریحي فرصتونو یادونه کړې چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال نه و موجود. ورځپاڼه لیکي په کندهار ښار کې افغان ځوانان ویره لري چې که طالبان بیا راشي نو دوی به له دې فرصتونو ګڼ له لاسه ورکړي. خلیج ټایمز بیا د افغانستان او آیرلند ترمنځ د کرکټ د راتلونکو یو ورځنۍ نړیوالو لوبو په اړه چې متحده عربي اماراتو کې کیږي لیکنه کړې وای د دې لوبو لپاره تر کوربه افغانستان میلمه ټیم مخکې رسیدلې. ورځپاڼه لیکي د افغانستان د کرکټ بورډ لا د دې لوبو لپاره لوبډله نه ده اعلان کړې چې ویزې ترلاسه کړي او متحده عربي اماراتو ته ورشي. تمه کیږي چې د دواړو هیوادونو لوبډلې به د جنوري د 13 او 28 نیټې ترمنځ د شیخ سعید لوبغالي کې یو ورځنۍ نړیوالې لوبې ترسره کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
سپیس ایکس کمپنی داسې توغندی جوړوي چې په یو ځل د څو ماشینونو کار کوي. وړاندې په دې اړه په تفصیل اوریدلی شئ. د بوسنیا هرزګوین یا حکومت د نړیوالو له انتقادونو وروسته د هغو کډوالو لپاره چې دوه شپې په سړه هوا کې تیرې کړې خیمې چمتو کړې دي. د کډوالو چې ښځې او ماشومان هم پکې دي پرون وروسته له هغه دا مرسته ترلاسه کړه چې د اعتراض په دود یې د ډوډۍ له خوړلو ډډه وکړه او د یو لاریون په ترڅ کې له نړیوالو د مرستې غوښتنه وکړه. پدیار نور تفصیل ده احمد تکل پورا پورک.
د بوسنیا هرزګوینا حکومت د کډوالو د بشري بحران د حل لپاره د هڅو پترس کې هغو کورنیو ته خیمه ورکړي چې 13 ونه کمپ وسوځید او دوی دوش په سخت یخنۍ کې بے اثر پاتې وو. د بوسنیا پاوز د جمعې په ورځ سلګونه کډوالو ته چې افغانان هم پکې دي خیمه ورکړې. څه باندې یوونۍ مخکې د کرویشیا سرحد ته نږدې د لیپا کمپ له سوځېدو وروسته د بوسنیا پر حکومت له دې کبله چې شاوخوا زر تنه کډوالې بې سرپناه پریښي دي سخت انتقادونه وشول. د بوسنیا پاوز پرون د مرغومي په 12 نیټه وویل چې کډوالو ته د خیمو د درولو په عملیاتو کې شاوخوا 1.5 سرتیرو برخه اخیستې وه. د دې کمپ ټولې چارې IOM یا د کډوالو نړیوال سازمان ترسره کوي. پرون له دې مخکې د کډوالو په یو اعتراضي لاریون کې ګډون وکړ څو نړیوال له هغو سختو شرایطو چې دوی په بوسنیا کې ورسره مخامخ دي خبر کړي. مرستندوی ټولنې وایي چې د دې اعتراض په ترڅ کې سلګونه کډوالو د ډوډۍ له خوړلو ډډه وکړه او په لیکلو شعارونو کې له نړیوالو مرسته وغوښته. بوسنیایي چارواکو په روانه اونۍ کې اعلان وکړ چې دا کډوال له لیپا کمپ څخه په مرکزي بوسنیا کې د پوځ یوې پخوانۍ اډې ته لیږدوي. خدا پلان عملی نشو ځکه د سیمه اوسیدونکو اعتراض وکړ. دا کډوال د 24 ساعتونو لپاره د بسونو په قطار کې ناست وو خو وروسته له دې چې د لیک پلان یې رد شو بیرته د لیپا سوځېدلي کمپ ته راوستل شول. په تیرو دوو شپو کې د کډوالو د ځان د تودولو لپاره اورونه لګول. بوسنیا هرزګوینا د هغو زرګونه غیر قانوني کډوالو پر لاره پروت دی چې د منځنی ختیځ، افریقا او آسیا له جګړه ځپلو هیوادونو څخه تښتي او اروپا ته ځي. دوی اکثرا د بوسنیا له شمال لویدیځې څنډې څخه چې د اروپایي ټولنې لغړی هیواد کرویشیا سره ګډ سرحد لري اوړي او له هغه ځایه غواړي چې ځانونه د اروپا شتمنو هیوادونو ته ورسوي. خو ډیری دا کډوال چې ښځې او ماشومان هم ورسره وي په کرویشیا کې د سرحدي پولیسو او په بوسنیا کې د سیمه ییزو اوسیدونکو له تشدد سره مخامخ کیږي.
اوس یو پزړه پوری مطلب. سپیس ایکس کمپنی دا توغندی جوړوي چې په یو ځل د څو ماشینونو کار کوي. دا توغندی سوپر هوی نومیږي او انسان به مریخ ته ورسوي. اسمت څاروان له نور تفصیل سره.
سپیس ایکس کمپنی هڅه کوي مریخ ته د انسان د تلو لپاره د نړۍ تر ټولو ستر توغندی جوړ کړي. داسې توغندی چې بیرته مځکې ته راګرځېدی شي. دا توغندی سوپر هوی نومیږي او ټاکل شوی دی چې له جوړېدو وروسته به سټارشپ ستور بیړۍ مریخ ته وړل کیږي. سپیس ایکس ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به د دغه توغندي ازمیش پیل کړي. سوپر هوی به 8 ډیر قوي انجینونه لري او دا انجینونه به په میتان او اکسیجن چلی شي او د هغو د سړولو لپاره به له یوې نوې طریقې کار اخیستل کیږي. دا ستر توغندای به نږدې اویا متره اوشت او نه متره پلنوي او وروسته له دې چې ستار شپ د مځکې مدار ته یوسي بیرته مځکې ته راځي او بیا به هم ورڅخه کار اخیستل کېدای شي. د 2000 میلادي کال د دسمبر په 11مه د ستار شپ د لومړي توغندي ازمیش بریالی نه شو. ستار شپ مریخ ته د انسان د رسولو لپاره د سپیس اکس او ټسلا د مؤسسه او خاوند ایلن ماسک د غټو پلانونو یوه برخه ده. د ویلی چې تر 2024 میلادي کال پورې به د سپیس اکس شرکت په مرسته انسان مریخ ته ورسوي. ستار شپ څو کارونه کوي؟ هم توغندی دی، هم ستور بیړی او هم پرمځکه او مریخ کښېناستون کوي. په حقیقت کې درې ماشینونه په یوه محصول کې رایوځای شوي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټه وایي حکومت د خبریالانو د هدفي وشنو د عواملو په موندنه کې پاتې راغلی دی. د دې کمیټې مشر عبدالمعید هاشمي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 500 کلونو کې 550 تن افغان ژورنالیستان د بیان د ازادۍ په لاره کې قرباني شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پر کابل پوهنتون د برید د تراهانو د ډلې یو غړی په اعدام محکوم شو. د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق آریان د غبرګولي په 12مه پر ټویټر لیکلی چې محمد عادل په کابل کې د یوې علني محکمې په ترڅ کې په اعدام محکوم شوی. افغان فلم جوړونکی شهربانو سادات د بریتانوي ګارډین ورځپاڼې د 2000 کال د شلو غوره ډایرکټرانو په ډله کې راغلی ده. ایران په پام کې لري چې د یورانیمو غني کول په سلو کې شلو ته لوړ کړي. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي غواړي په دې ایالت کې د هندوانو یو معبد چې د سخت دریځو وسلوالو لخوا ویجاړ شوی له ایالتي بودیجې ورخوي. او د بوسنیا هرزګوینیا په جنوب لویدیځ کې 8 تنه د کاربن مونوکساید ګاز د تنفس په نتیجه کې مړه شوي. دا ساجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې د غوړی اچار تفری پروګرام لرو، د کور کلی پروګرام هم لرو او په دې پروګرام کې د یو دوت پاړه په تفصیل اوریدل شي. خصوص په یو تحلیلي مطلب راوخلو، سیاسي تحلیلي. نن د 2023 میلادي کال دوهمه ده. یو شمیر عام افغانان او د چارو کارپوهان وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبري او له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل په دغه کال کې د افغانستان لپاره مهم موارد ګڼل کیږي. نور په دې راپور کې
2023 کال د افغانانو لپاره خونړی کال وو. تاوتریخوالی لا هم دوام لري، خو یو شمېر عام افغانان او سیاستوال یوې تلپاتې سولې او د تاوتریخوالي ختمېدو ته سترګې په لار دي. د سولې د دویم پړاو خبرو پایله له افغانستانه د امریکې ځواکونو وتل او په متحده ایالاتو کې د جو بایډن واک ته رسېدل او ورسره احتمالي بدلونونه هغه موارد دي چې په 2023 کال کې د افغانستان لپاره مهم بلل شوي. د افغان دولت د مرکشي پلاوي غړی فاروق مجروح په 2023 کال کې د سولې په خبرو کې پرمختګ ته هیله مند دی.
د دواړو لورو ترمنځ د سولې روانو مذاکراتو ته په پام د افغانستان د سولې له مذاکراتو د نړیوال ملاتړ په امریکا کې د جمهوري ریاست بدلون په جنیوا ناسته کې د افغانستان له حکومت د نړیوالو ملاتړ دا تمې زیاتوي چې روان کال به د افغانانو لپاره غوره کال وي.
خو ښاغلی مجروح وایي په روان زیږدیز کال کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د دغه هیواد د خلکو اندېښنې زیاتې کړي. د امریکا متحده ایالاتو د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې اعلان وکړ چې د 2023 میلادي کال د جنوري په میاشت کې به په افغانستان کې د خپلو ساتیرو شمېر له 2500 ته راکم کړي. په فبروري میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د لسلیک شوې هوکړې له مخې تمه کېږي چې د روان میلادي کال د می میاشتې په نیمایي کې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. خو شرط ورته دا دی چې د سولې خبرې مثبته پایله ورکړي او له تروریزم سره په مبارزه کې د طالبانو ژمنې په واقعیت بدل شي. بلخوا د افغانستان پخوانی لوی درستیز شرمحمد کریمی له امنیتي پلوه 2023 میلادي کال د افغانستان لپاره له کړکیچونو ډک کال یادوي.
2023 کال د حوادثو او واقعاتو د جریان په نظر داشت دفتن به د سولې او آرامۍ کال نه وي، تشنج به دوام لري، ټولې د مبارزې په جریان کې د دې امید شته چې جاري کال نوی کال به
افغانستان په امنیتی وضعیت بې اغېز نه وي او ټینګار کوي چې افغان امنیتی ځواکونه دې له لوجستیکي پلوه پیاوړي شي. ټاکل شوی چې د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې د رواني جنوري میاشتې په پنځمه پیل شي. یو شمېر افغانان په 2018 میلادي کال کې د تحولاتو او بدلونونو په اړه ویشلي نظرونه لري. د کابل ښار اوسیدونکی منصور وایي
په 2016 کې سلحانو تاریخ دی ورو ډیر زمونږ ځوانان مړه شو خدای وبخي او په 2021 کې مونږ خوړو چې صلح شي آرامي شي مونږ آرام زندگی وکړو.
خو حزب الله بیا نه هیلای دی
ځکه چې 2016 کال د کومو ګورو ډیر زیات وضعیت خراب انفجار اخوا دیخوا مثال دغه دا چې ډیر زیات وضعیت خراب ده. سوله وایي خو بیا د هغې باوجود هم مازیګ انفجار کیږي او نفر مری پکې عوام غریب خلک پکې دي. دغه امیدواری موږ نه وینو چې بیا زمونږ وطن کې بسوله راشي او موږ په امن کې شو.
منصور او حزب الله هم له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتو په اړه اندېښمن دي. د دوی په باور د دغو ځواکونو وتل به افغانستان یو ځل بیا کورنیو جګړو ته ورټل وهي. د یادونې ده چې په 2016 زیږدیز کال کې په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو په پیل سره په افغانستان کې جګړې زیاتې شوې او دغه شان د خبریالانو، مدني فعالانو، دولتي کارکوونکو او د ملکیانو هدفي وژنو هم زور اخیستی.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
azadiradio په منځني سپدول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان او د آیرلند د کرکټ په اړه به د معلومات له تاسو سره شریک کړم چې ټاکل شوی ده په دوبۍ کې لومړی یو ورځنۍ لوبه د افغانستان او آیرلند ترمنځ د جنوري په 13 وشي. نن د جنوري 2 ده. دوهمه لوبه به په ابوظبي کې د جنوري په 21 وي او درېیمه یو ورځنۍ لوبه به د افغانستان او آیرلند ترمنځ د جنوري په 23 په ابوظبي کې ترسره شي. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د ګوډیا چار تفریح پروګرام لرو. مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو د کور کلی په پروګرام کې د یو افغاني دود پاړه په تفصیل اوریدل شي.
کور کلی
نن سبا چې رااله مهمه مر سره جنگ کړی دی په منځ جنگ تر نه راوتی
دی. ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. زه وګمه جبر خیلیم او د کور کلی یوې بلې خبرونه ته مو هر کله کوم. نن په دې موضوع بحث کوو چې ولې ځینې کورنۍ کله چې د لور یا خور واده وي نو د واده سودا یا خرید لپاره ډیر کسان له ځان سره بیایي. دغه کار د زوم او ناوې په اړیکو څومره منفي اغېزې ښیندي او څنګه په ودونو کې له بې ځایه مصارفو ډډه وکړو. د دې موضوع د راسپړلو په منظور راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او د کورنۍ مسایلو د کارپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده. په پیل کې راپور ته وښی.
قدرمنو دوستانو، په افغاني ټولنه کې ناوړه دودونو دومره زور اخیستی چې بېوزله کورنۍ هم د یو نوي دود په پاللو کې ځان مکلف ګڼي. دغه ناوړه دودونه اوس مهال د افغانستان لرو پرتو سیمو ته هم رسیدلي دي. اکثره خلک د خوښیو په محفلونو کې یاد دودونه ترسره کوي چې یو له دې ناوړه فرهنګونو د واده لپاره په سودا اخیستلو کې ډېر کسان بېول دي چې بیا هر کس ته تحفه اخیستل او د غرمې ښه ډوډۍ ورکول هم د زوم پر غاړه وي چې دغه کار د زوم او د هغه د کورنۍ لپاره یو ملامتون کې موضوع ده. اکثره کورنۍ د دغه بې ځایه مصارف له وجې خپل اولادونو ته په واده کولو کې پاتې راغلي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي پروانه وایي چې ورور یې کوژده کړې او اوس ورته د واده بندوبست نیسي، خو همدې درنو مصارفو یې ټوله کورنۍ په تشویش کړې ده. نوموړې زیاتوي،
زما ورور کوژده کړې ده، مونږ په دې ډېر تشویش لرو. سه له وخت نه هغه کوژده کړې ده، مصارف یې ډېر سوي دي، بخصوص کله چې خرید ته ځي. بیا د خرید لغې خوانم ډېر کسان یې، د مونږ له خوانم کسان یې، بیا هغه د غرمې ډوډۍ، دې لحاظ نه ډېر تشویش لرو او دا ډېر ګران تمامېږي. یعنی حتی باید لس لکه یولس لکه روپۍ باید ولري چې اده قلته واده وکړي او ټول مصارف خلاصي، بیا هم پکې قرضاره کېږي.
زه د مکروریانو مارکیټ ته تللی وم، هلته مې یوه لس کسیزه ډله ولیده چې د جامو او آرایشي وسایلو په اخیستلو یې سره نظرونه ورکول، خو تر څنګ یې یوه مېرمنه او یو ځوان په خپل منځ کې د پیسو په حساب اختول. دې ډلې ته ورغلم او خبرې مې داسې ورسره پیل کړې.
اجازه ده چې مرکه درسره وکړم؟
ولې نه.
ګرانې، نوم دې څه ده؟
نوم مې مریم ده.
مریم جانې، څنګه دې بازار کې راغلې او داسې اخته یې په دې کالیو او په دې آرایشي سامانو کې؟ څنګه خبره ده؟
من محفل لرو، د واده محفل لرو، خرید دپاره راغلی اسو.
چا سره راغلی خرید ته؟
د اکا د لور واده مې ده.
دا ټول چې دلته ګورم، د لس نفره ښځې چې دي نجونې، چې دا ټول هم د اکا د لور سره راغلي دي؟
هو، دا ټول یو ځای راغلي اسو خرید دپاره.
ولې دومره ډېر کسان راغلي دي د خرید ته؟ په دوه کسه درې کسه نه کېده دا خرید؟
بعض نو رسم رواج دی، نو موږ نو ټول یو ځای شلو راغلو خرید دپاره.
زوم ته به مشکل نه وي چې زوم دا ټولو ته مثلا تاسو ټول ته ډوډۍ درکړي، بیا تاسو ته ټول ته تحفه به مخلي درته اتمن کنه؟ نو مشکل به نه وي؟
نه نو مشکل به نه وي. نو هر وخت څوک واده نه کوي، نو بیا هر وخت نو موږ هم چا سره د کاکا لور مې ده، نو موږ هم راغلی سو ورسره.
که ته واده وکړو کې بهتر خرید کړم، داسې ډېر خلک بیا
دی خلاص کسې دي، نو موږ زه به هر شل کسه بوزم.
واده د دوو کورنیو ترمنځ د مینې، محبت، دوستۍ تړون دی، خو ځینې وخت دغه بې ځایه مصارف په زوم باندې د واده هغه مینه ناکه خیرازه په یو مجبوریت بدلوي. محمد ایوب چې په کابل ښار کې درختون دوکان لري وایي چې دوی خوشحالیږي چې په خرید کې ډېر خلک وي.
زیاتره وخت د وادې معاملې د خلک ودونه ټولوي، معاملې ټولوي، اته نفره، لس نفره، دولس نفره، پنځه نفره، شپږ نفره اتمن وي. چې کله دوکان ته راشي نو مشتری نه پرېږدو، ورکو سودا ورکو، ځکه دوکان دوی لپاره خلاص کړی ده. همدغه یو کاروبار
مصارف څخه ډډه کوي. په همدې اړه د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی محمد فهیم وایي چې هیڅکله یې په خپل زوم د بې ځایه مصارفو په منظور فشار نه دی راوړی.
د موږ په فامیل کې او په کورنۍ کې خدای رواج نشته، ځکه ډېرو مودونه چې څونه د ما ژوند ده، موږ چې کلور ورکړې او یا ملچانه کړې ده، نو د خرید په وخت کې له ناوې سره یو یا دوه کسه لیږو او ډېر نه لیږو، ځکه ده مجبوره ده د زوم کورنۍ چې بیا د ټولو کسانو ته لکه رواجونه شته، بس ځایو کې کالي واخلي او ډوډۍ د غرمې ورکړي او کرایه د موټر او ټیکسي دا شان ټول باید سنجش کړي چې دا خپله ملامتونکی ده د زوم لپاره. هغه نه دومره وکولی شي، اوس حالت اقتصادي م خنه دي، کورنۍ ډېر عایداتي منبع نه لري چې وکولی شي ټول مصارف متقبل شي.
لواده مخکې د هلک د کورنۍ ستونزې په نظر کې نیول، د واده وروسته د خپل لور یا خور ژوند ته د خوشحالۍ او آرامتیا ورکول په معنا دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي حمیده په دې اړه تاکید کوي چې باید په هر برخه کې د بې ځایه مصارفو څخه ډډه وشي.
هیڅ ضرور نه ده چې سړی د جانب مقابل کورنۍ ته بدون جنجال چشل نفر اور سرازی بیا غوی ټل تلاش ډوډۍ ورکا او په خرید کې بیا یوی ته یو شای واخلا چې ډیر غزاف مصرف دی. دا غیر له دواده نه دا بیخی غزاف مصرف دی، هیڅ ضرور نه ده. سړی باید یو درې نفر را قلغه جنید مثلا یو خور چې رن مایور سره کوي یو شهر ته اخلي، هغه درې نفر لا څلور نفر نور هیڅ ضرور نه ده. کورنۍ خپل باید متوجه سی، خپل باید مور پلار یا ورور هر څوک چې دا غجنی سلادر هغه باید خپل ځان لپو کې خپل پوشي چې دا کار ډیر ضرر لري.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاښکلې کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدرمنو اوریدونکو،
د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
اسنالځای د هلمند اوسیدونکو ما په نظر دا کار منصفانه نه دی. یعنی مثلا زموږ خلک د سیادت لري چې یو نامزاتی یا یو واده یي بالا ټول انجینیر سره یو ځای کیږي بیا د تزي او دا ډیره مشکله ده ځکه چې ټول مصرف په دې دامت پر قرباني لويږي.
څه راځان د لنګار د لغمان نیمه او نیازیمه خره ته چیزی هغه ډلې ته مثال یو ورته ماته جامع واخلا ورته ماته موبایل واخلا ورته ماته مثال صحت واخلا دا 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 خکار نه ده. یو خو په سړی باندې بوج راځي بل شریعت کې هم دا خکار نه ده.
نو مې حنا د نګرهار خرید ته تک خده خو یعنی مصرف باید تنا په دامات ورکول شي ولې چې اسراف کی دا واده خرید ته باید په اندازه لرشي.
اگران اوریدونکو دا چې ولې زین کورنۍ د واده لپاره په سودا اخیستلو یا خرید کې ډیر شمیر کسان لزانه سره بیایي دغه کار د زوم کورنۍ ته کومي اقتصادي ستونزې راولاړوي او د دې کار د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي دا او د تورته پښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوې مرکه کې د کورنۍ مسایلو له کارپو تور پیکي مومن څخه کړی چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
ولې ځینې کورنۍ کله چې د یو لور واده یا د زوی واده بیا ډېر کسان د واده د سودا اخیستلو لپاره ځان سره بیایي علت یې څه ده؟
افغانان پر یو سنتي یو رسم و رواج داره ټولنه کې ژوند کوو چې ډېرې ښې ځانګړتیاوې هم لري او بعضې رواجونه دي چې بیا هغه لږ ستونزمن تمامېږي کورنیو ته. د لاملونه خو یو دا دی چې بېځایه رواجونه دي داسې پاتې دي دودیز رواجونه او پخواني په شکل پاتې شوي دي او په څنګ ما هوا سو ارمان او د خلکو خپل شوق دی چې د دې حسوی چې د خرید تزرخي کې او د سجمی د دې او تعداد خلک زیات لاړ شي خرید وکړي.
هغه لمومن دا به کوم مشکلات جوړ کړي؟ البته دا ډیر خلک چې لاړ شي د وادر سودا خستل دوه پرده بستونځ هم جوړ کړي کنه.
طبعا کله چې تعداد زیات دي د سولې حاضر نه اول خو مهمه مشکل دا دی چې د اقتصادي لحاظ ډیر زیان وردی ځکه کله 10 نفر یا 12 نفر یو خرید تزي هدايه ته بودیجه پکار ده چې د مثلا نا د ګرمي روډي خوځه کړي سار وخت دي او دي یو کرایا یا مثلا د خوراک دي د پسند کې د تبایت هم یو توفه وخت شي ځکه دا هم یو راي د خیتر سوګزي د غید زوق مطابق یا خپل خوخي یا غد زوم کورانه ورته کالی اخلي مشرانو ته مثلا کمیسون اخلي ته بس یو سر کالی ورته اخلي دا غټ ګروپ چیزي وخت هم دي زای کیږي دي مثلا ټول په یو نظر ني بعض خریدونکو کې حتی ستونزې را منځ کیږي پرابلمونه د نظر په اختلاف نظر پیدا کیږي زیاتره د علاقه د او د انجلې د کورنۍ او په څنګ کې هغه دکان تم چې یا بازار ته چې د دکاندار هم د وخت نه استفاده کوي ګوري چې د خلک زیات دي ډیر لوړه به خپل جنس باندې کوي یعنی وای چې مدا یو وخت نه راځي 490 وای دی اخصل شي اخلي نو استهام وبربارم جوړي زیاتره دکانونه به خې باندې یا ته نور عادي خلک یو ضرورت هم لري چې ګوري هغه دکان کې وبربار دی مخفل چې کله بازار چې ګور دکان خلک ډیر دي یا ناستي یا غي دي سره په هم دي خرید کړي هغه شیم کو په کار میزه خیر ورس بل به خلاص خو دغه فرصت نشته دکاندار مې چې بس بل ورس به را شیخ خپل سودا وخلې زو اوس مصرف وایم نو دغه ځنې ستونزې او مشکلات دي چې من سره زی
هغه مومنده به کورنۍ ته خصوصا د زوم او د ناوي کورنۍ ته کوم بد عواقب ولري؟
اول خو لکه مخکې ما ویلې اقتصادي ستونزې دلته ډیره مهمه ده چې د ناوي مصرف نه دا مصرف دي د دې پسند کې شورته خوشحالي لري او سی ګورته د دې پسند کې ته لري استرس لري مثلا قرضدار نشو مثلا مصرفم زیاتون شي بعض وخت کیږي چې مثلا وای ما تاریخونه واخستی مختصته خاخستی و د سیاو مقایسه او مقابله او د سره دام په منځ کې لذي چې دا د تقابل شکل پیدا کوي بیا سره زد و زد بازی کیږي حتی هغه د زوم او د ناوي پرې منده ډیر تاثیر کوي زیاتره په بعض کورنوي کې دغه شته چې هغه وسوالمن چې دواده تلري د مختل کیږي او خلک خپل خوشحالي ته نه پات کیږي بعض اختلافات پیدا کیږي بعض مصرف ډیریږي
بعد تاثیرات دي
ځکه هغه څوک مجبور دی چې دغه څه د واده قرض خلاص کړي، څه د خرید قرض خلاص کړي، چای چې اخیستي دا ټول.
اوس حل لارې څه دي اغلې مومن؟ اوس کورنۍ څه باید وکړي چې مثلا د دغسې ډېرو تګونو نه مثلا ډېر خلک د خرید ته بولو نه جلوګیري وشي؟
یعنی هر شی په هغه شرایطو او په هغه اوضاع مطابق باید وشي، خصوصا په شرایطو که تاسو ګورئ چې د امنیتي لحاظ هم ایجاب نه کوي چې یو ډېر ګروپ ته ښار ته لاړ شي. حل لارې باید چې دغه ډېرو خریدونو نه جلوګیري وشي، لکه الی واخیستل شي هغه چې اشدي ضرورت وي، هغه چې ایجاب کوي چې ضرور د هغه واخیستل شي. دوه نفره دوه څلور د هغې نه زیات به فکر نه کوم چې لازم وي، خپل هغه ناوې که مور یې ورسره ځي، چون یو مشر ده د دغه سره یو سره ګډه یو ملګرتیا ورسره وکړي، او یو یا دوه کسه د زوم د خوا د زوم مور یا د زوم پلار دغونه کفایت کوي. ډېر نورو خپلوانو ته مثلا خاله او عمه او ماما ښځه او کاکا ښځه شته په هره کورنۍ کې ښه ښه مشران لرو، نو دا خو دی ته فکر ونه کړي چې دا دې ته سپکاوی دی چې دې دې بو نه تللی. همداسې که یو کورنۍ دا پر مالات کې بیا سبا د هغې کورنۍ هم چی شي بیا دی ته دغه نه کوي، یعنې ست سلا نه کوي. همدغه ښه ده چې یو نفر دا ابتکار وکړي چې شروع کړي.
ډېره مننه.
دا وو د دې اونۍ د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه چاره.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا. قدر مناوریدونکو سلام. حکومت لکه چور خلک زای په زای سر په طلاق تاویږي، نه اخوازی نه داخوا، چې اصلي مقصد به څه وي؟ هیڅ سړی پوهیږي نه، په کسپاره چارواکي هم ورسره تاویږي، او سرونه یې دومره ګنګ شوي چې نه د کار ساحه پیژني او نه هم د بیکارۍ. چې لږې سرچرخي کمه شي، یا دوبۍ ته روان وي، یا استانبول، دوشنبې او یا تاشکند ته، چې سرچرخي آرامه شي. د خبرونې په پیل کې مو هغې کاري جلسې ته بیایو چې د ځمکنیو اوبو د کمیدو او ښکته تلو د څیړلو په خاطر جوړه شوې ده.
د بیلابیلو وزارتونو د اوبو مربوطو برخو محترمو رئیسانو ښه راغلاست.
مننه.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په پایتخت او نورو لویو او وړو ښارونو کې د کارونو ترڅنګ د ځمکې اوبه هم ښکته ځي، او ویل کېږي چې تر شلو متره هم اوبه ښکته تللي دي. شاید اوبه نورې هم ښکته لاړې شي او بالاخره وچی شي، چې دا به ډېره غټه فاجعه وي. له اداري فساد وروسته به دا فاجعه وي. نو قدرمنو رئیسانو او د اوبو په برخه کې د هیواد لویو متخصصینو او ماسترانو، موږ او تاسې د دې لپاره راټول شوي یو چې د اوبو د نور ښکته کېدو د مخنیوي لارې چارې پیدا کړو. که مو دا کار وکړی شو، نو دا به مو ډېر غټ کار کړی وي، او د نړۍ په سطح به مو یو علمي ریکارډ جوړ کړی وي. زه باور لرم چې تاسې غوندې د اوبو د چارو ماهرین به خامخا کوم حل راوباسئ. که څنګه او بخی، دا د زور وهلو کار نه دی، یوازې په علمي بنیاد د حل لاره پیدا کول دي. نو په دې اساس خپل ماغزه او تجربې په کار واچوئ. لومړی به د اوبو د چارو لویه متخصصه او په دې برخه کې د جمهوری ریاست د اوبو د چارو مشاوره آغلی بلبله خپل طلایي نظریات وړاندې کی. مهرباني بلبله.
د ټولو ښاغلو او آغلو په اجازه، لومړی له تاسې ټولو نه هیله کوم چې د روانې وچکالۍ په مناسبت یوه دقیقه سکوت وکړئ. ټول به دعا کوو چې خدای پاک په خپل ټول مرحمت سره اوبه راپورته کړي. که خدای پاک اوبه راپورته نه کړي، موږ او تاسې ماهرین او کارپوهانې نشو راپورته کولای، ځکه موږ یې د پورته کولو لپاره واټر پمپونه لرو، او هغه هم په دوه ډوله دي، زیرابي او سرابي. په دا دواړو یې چې راپورته کړو، نو داسې وبولئ چې اوبه مو نورې هم ښکته بوتلې. ما جمهوري ریاست ته هم دا مشوره ورکړې وه چې له خلکو د دعا غوښتنه وکړئ تر څو په خپله اوبه راپورته شي. په دې هکله زه نورې خبرې نه لرم، خو تر هغو چې اوبه راپورته نه شي، نورې به هم ښکته لاړې شي. له توجه نه مو مننه.
د ځمکې لاندې اوبو د څېړنو د مرکز له مشر پروفیسور خادم سربندي صاحب نه هیله کوم چې په دې اړه خپل قیمتي نظریات له موږ سره شریک کړي. خادم صاحب مهرباني.
زه هم په خپل وار سره ټولو ته سلامونه وایم او له ټولو هیله کوم چې د زړه له تله دعا وکړي او له الله نه وغواړي چې د ځمکې لاندې اوبه د ښکته تللو په ځای بیرته پورته راجیږي شي او خلک له دغه مصیبته خلاص شي. اوبه په څو ډوله دي؟ په عمومي ډول په دوه ډوله دي، یعنی خوږې اوبه او ترش اوبه. خو متاسفانه چې خوږې اوبه مخ په کمېدو دي، او که چیرې همداسې نورې هم کمې شي آخر به خلک له ښارونو څخه د سیندونو غاړو ته مهاجر شي.
سربندي صاحب، دا وایي چې څنګه راپورته شي او د ښکته تلو مخه یې څنګه ونیول شي؟
که دې یاد وي نو چې ماشومان وو د خوړو په غاړو به مو لوبې کولې او هلته به مو واړه واړه ډنډونه جوړول، خو یو به مو چې لږ غوچ که هغه بل به وچ شو. نو اوس دلته هم همداسې ده چې څوک یوه څا له هغې بلې لږ ژوره کړي نو هغه لومړی وچوي او په دې ډول د ساګانو د ژورېدو مقابله روانه ده. اوبه هم زه در سره کوي او ښکته ځي.
ښکته خو ځي، څنګه یې مخه نیول کېدی شي؟
مخه به یې نو سړی څنګه ونیسي؟
اوس به د طبیعي اوبو په برخه کې ډاکټرې تورپیکۍ نه دا پوښتنه وکړو چې دغه د اوبو د ښکته تلو ستونزه څنګه حلېدی شي.
د اوبو مسله یوه ډېره مهمه او د اندېښنې وړ مسله ده. که اوبه همدا شانې ښکته لاړې شي آخر به بیخي ورکې شي، خو زه امیدواره یم چې اوبه بیرته راپورته شي او آن د مځکې سر ته راپورته شي او ټول ښارونه په جهیلونو بدل شي.
که داسې وشي نو دا به بیا بله فاجعه وي، ځکه چې بیا به مو ډېرې اوبه لاندې کړي.
زه خو وایم چې له دې وچکالۍ نه هماغه ډېرې اوبه ښې دي.
اوبه ښې، اوبه ښې دي، خو چې وي اوس خو د مځکې تل ته روانې دي.
امید دی چې بیرته راپورته شي.
مشاور صاحب، ته څه وایې؟
زه هم امیدواره یم چې بیرته راپورته شي.
نو راځئ ټول په ګډه ووایو چې امید دی اوبه راپورته شي.
امید دی اوبه بیرته د ځمکې سر ته راپورته شي.
پخوا به چې میړه لږ هم ښځې آزار کړو نو ورته ویل به یې چې طلاقوم دی، خو اوس چې ورته په غوسه شي د موبایل نمره یې بلاکوي.
بله، وعلیکم سلام. څه شی؟ ولی خو پرون به در وړل، تا څنګه خلاصېدل دي؟ ښځې لیونه یې دې کړم، دومره فرمایشونه دی ولاکه مستوفی هم پوره کی. خازه در به وړم، مم غموا دی، خدای پامان. بله اورم، سوای د لاسونو صابون نشته؟ ولی خو تیره ورځ می پنځه چکه در وړ، چاته دی ورکه؟ د تا چې مور او خور راشي بیا کور په خپل سپیره کیږي. زه ډیره غږیږه ما، سمه ده در به وړم. اوس مې د خدای له دې ښځې خلاص کی، په دا بوډا توپ کې مې هم په آرامه نه پرېږدي. بله څه وایې؟ خربوزه در وړم؟ او ښځې، کدو او خربوزه څه ډول در وړم؟ دومره توان په ما کې نشته. چټي چټي مه غږیږه، که درغلم سابه به دې په مالګه کم. با خدای که په ژب هم کېدې. اورار مې راغله، څه ډول انسان یې؟ که نه وي یو خربوزه به واخلم ورکوې، اوس یو غږ کړی دی. بله اورم، څه شی؟ اوس خامونه لکه مکم، خو دغه دی خربوزه اخلم نو. څه شی؟ پلار دې هم راغی؟ زه څه غرمې ته نشم درتلی، د یو ملګري کره مې ورځم، زنګ یې راته وهلی و چې میلمه مې یې. او زه په مخه دی ښه، بیا زنګ ونه وهې. ورکوه نن به چېرته ښه یو چاینکي وخورم، له کوره هسې هم راته مسافرخانه جوړه کړې ده. الو اورم، بلا یې کباب، بیا زنګ ونه وهې. ته ودرېږه چې دا نمره دې بلاک نه کړم، له تا بل رقم نه خلاصېږم.
وانجلی
اموره
داد پلار موبایل ده زنگ نتیروی خدای ده خیر کی
مصروفه ببی
نو پویگم دامی اشلام زل دی چه زنگ ورتا وهم چه یو زنگ تیسی بیاوای مصروف دی
تراکا
داد وقت
دا خوم پلار بلا کریه انترنتی تا علاقه در کرده
دا چه وی وکم اقلی
ریختیا وایم
وز دی ما زنگ نو ورزی
نا پا دیر فرمایشونو دی پتان که آخری پلا کری
نو چه دا سدا تا غوطه تا زنگو وها چه آغا دی پلار تا زنگو وهی آورتا ووهی چه دلال آغا دی واده تا زی او که نزی
خموری
بله آورم لوری مورد سوایی لار بجو خو گوری که ده غی فرمایشون تاسی وایی نو بیا تاسیم بلا کهوم او
دغه خبرونه ننګیر نشنا برابر کړی وو او برخه خستونکي وو صادق سپینغر هارون ګلزاد برای افغانپور سپوږمۍ حیا اوریاخیل او زهیلا زرمتی کلمو سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 4 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.